اودن کو دا مشال رادیو دا وخت په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوی د خپل قربا اسرا الله محمد د خبرونو ویان ګولیا سلامونه منی په دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ وري په جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنی د پښتون ګورن ګردن خلاف مقدمه په اسلام آباد کې احتجاج او نور هم یو شمیر موضوعات ستاسو لپاره لرو خو تر هر څه مخکې ورجو ګولیا ستاسو تاسو د تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کی
د جنوبی په جنوبی افغانستان کې په مان چاودنه کې شپږ سرتیري وژل شوي. افغان حکومت وایي که چیرې جګړه شدت عمومي دوی به له طالبانو سره په خبرو بیا غور وکړي او صحت نړیوال ادارې په یورپ کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو خبرداری ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی بلوچستان په شکتوی سیمه کې پرون په مای چاودنو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د جنوبی بلوچستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشاله ته ویل چې یو فوجي ګاډی د شکتوی ډېرې نری سیمه کې پر غزمو چې پر مای چاودنه وشوه. کله چې دویم فوجي ګاډی مرسته لپاره ورورسید دویم چاودنه وشوه. د ده په خبره په پیښه کې د فوج کپتن په ګرون شپږ سرتیري وژل شوي او د ژوبل اهلکار حالت نازک دی. د پیښې ذمهواري تیرې کې طالبان پاکستان منلې. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم په مان چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرجوب لا اوختي وه. د هغه برید ذمہواري هم تیرې کې طالبان پاکستان منلې وه. د خیبر پختونخوا حکومت د پختون جوړن غورزنګ دوه مخخانو او د قومي اسمبلی غړو موسن داوړ او والی وزیر پرده د شمالي بلوچستان خلک امر امنیتي پوستې د حمله مقدمه واپس واخسته. د دې مقدمه ځانګړي اوریدنه د بنو ترهګری عدالت د اکتوبر پر 14 په اپټاباد کې وکړه. د عدالت جج بابر علي خان د صوبایي حکومت لخوا د مقدمه واپس اخستو درخواست منظور کړ. د شمالي بلوچستان خلک امر کې په 2019 کال د مې په 26 د امنیتي ځواکونو پر پوستې د حمله مقدمه د موسن داوړ او والی وزیر په ګډون د پختون جوړن غورزنګ ګڼو پرویانو پرزت درشوه. په هغه پیغه کې سوار لس کسان وګړل شي بول. په اسلام آباد کې سرکاري ملازمین یو ځل بیا په خپل تنخواهګانو کې د اضافه لپاره پارلمان مخې ته لاریون وکړ. په دې احتجاجي لاریون کې لګرد هیواده سرکاري ملازمینو ګډون وکړ. په مظاهره کې شامل ځینو سرکاري ملازمینو مشال اړتیا ویل کې حکومت د دوی تنخواهګانو کې اضافه ونه کړه نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویمه لویه احتجاجي مظاهره وه. تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به ومني. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د عملو شمیر شپږ زره څلور شبه او 1400 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1459 مثبت پیښې ثبت شوې او 14 کسان مړه شوي. د دې ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سهار د اکتوبر 14 پورې د کورونا وایرس مثبت قضیو شمیره 3,01,213 ته رسیدلی. خو له دې ناروغۍ تر 3,05,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کچري په افغانستان کې جګړه شدت عمومي دوی بل طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي. د حکومتي ډلې نادر نادری او حبیبا سرابي پر مشر لري چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نور هم پیچلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او تازه شمېرو له مخې هم دغه جګړو له وجې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي دي. آذربایجان په ارمینیا کې د توغندي بشتل تایید کړي. باکو ادعا کوي چې له دغه ځای ملکی سیمه په نخښه کې دی. دا په تیرو دوه اونۍ کې په جګړو کې لومړی ځل دی چې په ارمینیا کې دنه هدفونه په نخښه کول تایید شوی. د قفقاز گاونډیان د ناګورنو کاراباخ پر لنجبنه سیمه له لسیزو زړه جګړه کې راګیر دي. خو اوس دا ویرشتون لري چې سیمه ایز هیوادونو روس او ترکیه په دې شکړه کې ښکیل شي. انکاری او مسکو د اکتوبر په 14 د نړیوال منځګړیتوب خبرو ته بیرته راستنېدو و حسابل ترسو د ناګورنو کاراباخ مسله حل کړی. روسي خبر د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې په اروپا کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کې دي چې د مړینې شرح زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. په ټوله نړۍ کې د اکتوبر تر 14 پورې له 8.1 میلیون زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.1 میلیون مړه شوي دي. په یورپ کې هر ورځ شاوخوا 1 لک پورې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت کیږي. د اروپا په ایټلی، چک جمهوریت، سویټزرلند او روسیه کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ریاستي او مقامي حکومتونه کوشش کوي چې د کورونا وایرس بیا خپرېدو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دا د مشورتي خبرونه
ودونکو دا وګلیا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په جنوبي وزیرستان کې ماين چاودنو فوجیان وجلي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي له دا قسمه پیښو وروسته د عام ولس تنګ نه کړل شي.
ولس نن حالت هغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ دوه مشرانو محسن دوړ او علي وزیر زده د مقدمه واپس اخستی. او په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره په دویم وار احتجاج کړی.
نه به موږ نه چکاري مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به د کوم پینشن والا دی پالیسي دا نه مانو، انوال انکریمنټ بندول نه مانو، موږ به هر ټایم راسه دلته موجود وو.
او نن د لاسونو وینځلو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پوهان وایي موجوده وبایي حالاتو کې لاسونه وینځل ډیر زیات ضروری دي.
تاسو باتروم کې خامخا ډیر ارزان صابون اده جامو صابون ولې نه دی، هغه صرف ولې نه دی، هغه مطلب بیا ستا خپله خوښه ده چې کوم خامخ کې ځي.
او نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لاډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې په ماین چاودنو کې شپږ پوځیان وژل شوي او یو جوبل دی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشالې ډو ته وویل چې دوه پوځي ګاډي د شکتوي دیر ناری سیمه کې پر ګزمه وو چې دا پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې د پوځ یو کیپټن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبله اوختي وه. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوي سیمې دیڑ ناری کښې تیره ورځ ماشوم مال پنجنې مې بجې دوه فوجي ګاډیو ته په مځکه کښې خوندي بمونه ور وچاودېدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره شپږ فوجیونه مړه شوي او یو فوجي حوالدار سخت پر هر جلای شوی دی. په فوجي ګاډیو د بمي بریدونو حال د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي.
دیڑ ناری بمی بریدونو کښې وژل شوي فوجیون د کیپټن عمر فاروق چیما، صوبیدار ریاض، صوبیدار شکیل، حوالدار یونس، نایک ندیم، نایک اسمت او پر هر جلای شوی د حوالدار عمران په نومونه پیژندل شوي دي. او د دغې برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولژلې یوه بیان کښې منلې دو او دا دوا یې هم کړې دو چې په دا بمی بریدونو کښې یې لاس پاکستانی جون وجلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د فوجونو وژل د غندنې وړ دو، خو فوج دا هم په عام ولس باندې د برید نه وروسته تشدد نه کوي.
چې د کوم فوجي ځوانان مړه شوي دي دغه هم ډېره افسوسناکه واقعه ده. دغې څوره هم غندنه وشي کمه ده، خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس د دغې جنګونه سي حیران او پریشان دی.
موږ څه وکړو، اخر کوم طرف ته لاړ شو؟ ولې چې د دوی رویا زموږ سره داسې وي چې کله دغه چېرې ولس دواجه شوې ده. ولس نن حالت دغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی. مخکې هم په شک وي چې دغه ولیدل چې چېرته داسې واقعه وشوله، په عام ولسونو باندې د انتها تشدد وشول. او اوس هم موږ ته دغه اندېښنه ده، موږ دغه حکومت او د ریاست ته بار بار به دا پیغام ورکوو چې دغې راته لاس ونیسي.
دا د هم یودا وي چې تېره میاشت په دریم سپتمبر هم د سویلي وزیرستان شکتوي سیمې اناخیل کښې په فوجي ګاډي بامی برید شوی وا چې په نتیجه کښې یې د یو فوجي افسر لیفټیننټ ناصر خالد سره درې فوجونه مړه شوي، چارور سخت پر هرجلی شوي وي. او د دغې بامی برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د بنو ترګری ضد عدالت د شمالي وزیرستان په خړ کمر پیخه کې د پښتون ژغورن غورځنګ د دوو مشرانو محسن دوړ او علي وزیر په ګډون نورو پلویانو باندې مقدمه ختمی کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت په مارچ کې په عدالت کې یو درخواست جمع کړی و چې دوی دغه مقدمه واپس اخلي. د دې مقدمه اوریدنه په ابتاباد کې د چهارشنبه په ورځ شوې. د 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه رامنځته شوې خړ کمر پیخه کې 14 کسان وژل شوي وو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو، وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ، علي وزیر او نورو ملګرو زید د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړ شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارجه کړي او دواړو زید مقدمه پرون د ترهګرۍ زید عدالت پښتونخوا هاوس بټاباد کې واپس شوې. دا داوړ وزیر او نور ملګرو زید مقدمه عدالت خارج کړي. د محسن داوړ اولی وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او داغه په بنیاد فیصله کړي، نو دغه مقدمو کې داوړ وزیر به ګناول، نو حکومت خپل د کیس ختمولو درخواست کړي وو.
چې کم شهادتونه په دې کې پېښ کېدل سرکار در طرف خپل د الزامات ثابت کړی وي، عدالت ثبوت غواړي، بیا به ډیفنس ایویډنس هم پیش کړو، نو هغه به د حکومت لپاره او د فوج لپاره ډیر زیات امبیرسینګ یو سچویشن وو. نو زما خیال دی وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا وډرا کی باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې مونږ پروسیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړو، نن عدالت دا اړ روکو شاو د خبرې سره اتفاق کې عدالت چې په دې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړ کمر پیخه کې وژل شوي، ژوبل شوي ول او مقدمه هم د دوی زید جوړې شوې وې.
موږ د پیرا ورزنه د چا غواله چې دا کیس به بنیاد دی ټول دنیا ته پتا چې دغه چا کړی وي. زموږ خپل ملګری په کې شاهدان شوی وو او د خپل ملګرو د شهادت پرشه هم په موږ باندې کړل. خامخا به چې ته په عدالت کې یو شی پرو کوي، نو خو بیا به خامخا ثبوت هم خای او مطلب ګوایان به هم خای. نو بس حکومت درخواست جمع کړه چې موږ دا کیس واپس اخلو. دا آی ټی سی کم چې د بونو جج دغه زمونږ د کیس لپاره بو د سره د ټول عملی د ټول عدالت ایبټ آباد ته راوړو، نو پهل هم په دې سره نه خلاصې ته بار لغه چر سو دغه په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړ.
تیر کال د مې په شپږویشتمه نیټه شمالي وزیرستان خړ کمر پوستا باندې ډزې شوې وې چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستان یو عسکرو تور پورې کړي وو چې دا دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړي او سوارلس کسان یې وژلي ول، ګڼ یې ژوبل کړي ول. خو حکومت او فوز یې دعوه کړی وې چې د محسن داوړ اولی وزیر په مشرۍ د دوی پر پوستا برید شوی وو، د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او محسن داوړ ضد مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره خامه حل جوړ شي، نو حکومت د مقدمو نه چلولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردن کو په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو د پارلمان مخې ته په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره لاجون کړی. په پرونی اجازه لاجون کې لټول هواده د کلرکانو ټولنو، د روغتیا خزینه کارکونکو، سرکاري ملازمینو او لنورو ټولنو سره تعلق لرونکو ګډون وکړ. ځینې ملازمینو مشالې ډوته ویل چې حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او تنخواګانې دې ورله زیاتې کړي. د پروان اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویم لوی احتجاجي لاجون و. تر دې مخکې ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې غوښتنې به یې ومنل شي. تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبرجال غلام غوس په یو راپور کې راکوي چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه د هغه سرکاري ملازمینو دي کوم چې د اکتوبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک د پارلیمان په لور ور روان وو. په احتجاجي لاریون کې د ټول پاکستان د کلرکانو ټولنې، د روغتیا خزینه کارکونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نورو ټولنو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. دوی په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په اړه د سرکار د ځینی پالیسیو په ضد اواز پورته کړو. د پرید الله شاه په نوم یو احتجاج کوونکی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
نه به موږ نچ کاری مانو، نه به موږ د خپل چې په مونږ به د کوم پینشن والا د پالیسی د دا نه مانو، اینوال انکریمنٹ بندول نه مانو، مونږ به هغ ټایم راسه دلته موجود وو چې څه پرې دی د میر مطالبه نه مانو او د تنخواه اضافه به دا پلار کوي. پارلیمنټ
سرکاری ملازم وای وزیر اعظم عمران خان دی زر تر زره د دوی غوښتنی پوره کړی.
اکه دی سرکاری ملازمینو لا نن عمران خان تنخواه زیاته نکړه، آینده به ان شاء الله عوام د عمران خان پټاله یا نوم دا شیخ سړی چې هغه د سرکاری ملازم دشمنی هغه له بوت نه ورکی زمونږ توبه چې مونږ بیا عمران خان له اوټ ورکو.
احتجاج کوون کې چې پرون د هیواد د بیلابیلو برخونه ډی چوکته ورورسیدل، نو پولیسو هم هغلته کې د دوی د رای سارولو هڅه وکړه، خو سرکاری ملازمین دغلته ایثار نشول او د پارلیمان مخې ته په رسیدلو کې بریا ترلاسه کړه. د اکتوبر په میاشت کې دا دویم ځل دی چې احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په پراخه کچه لاریونونه ترسره کوي او تر دې وړاندې د اکتوبر په 6مه نیټه په زرګونو سرکاري ملازمینو د خپلو وړاندې ذکر شوي غوښتنو لپاره د دې نه هم لوی احتجاج ترسره کړی و، خو هغه ورځ د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو د ژمنې وروستو یې خپل احتجاج پای ته رسولی و.
اردن کو د غلام بوس راپور تاسی واوریدو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د مخالفو ګوندونو د اتحادی پاکستان ډیموکراتیک موومنت او جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې موجوده حکومت په ټګۍ راوستي شوی. دوی تور لګوي چې کومو قوتونو او ادارو د حکومت راوسته باید هغوی له ولسه معافي وغواړي. د چهارشنبه په ورځ په 400 منځو کې یوې جلسه ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویل چې موجوده حکومت په مکمل توګه ناکام شوی او د دوی پر ضد ټول مخالفه سیاسي ګوندونو خپل مبارزه شروع کړي او دا به تر هغه روانه وي چې تر سوې موجوده حکومت نوي ختم کړي. بلخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف او د غراز د پاکستان امنیتي ادارو په وار وار دغه تورونه رد کړي غني چې دوی د 2013 کال په انتخاباتو کې په ټګۍ سره موجوده حکومت راوستي. دوی دا هم وایي چې اپوزیشن ګوندونو ځکه دغه احتجاجي جلسې شروع کړي دي چې دوی پر ضد د احتساب کم عمل له هغه نه دروي. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د مخالف ډلو د اتحادیه یا پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمان په پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان په اسټابلیشمنت سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د عمران خان حکومت په ټګه راوسته دي او دړکې وکړه کده ادارې د خپل راتون کې خیر غواړي نو د دوی نه دی لاس واخلي.
ہم خطے میں تنہا ہیں, کس کے ایجنڈے پہ ہم چل رہے ہیں؟ لہٰذا ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں,
منگ پسیما کے یواز یو دچا پہ ایجنڈا روان یو, لہٰذا منگ دے حکمرانوں تا ویل غواڑو قام تاسو اوستاسو حکومت مسترد کر دے, اوستاسو دا کور سے حس حیثیت نشت دے, اور سرے حق قوتون تا ہم ویل غواڑم چی دا دوی پشا ویلار دی, کچر تاسو ہم دا خپل راتون کی خیر غواڑے نو دا دوی نا لرشے, که تاسو غواړی چې د پاکستان قومي ادارې متنازعه ونه ګرځي او دا د ملکی ادارې وګڼل شي نو بیا تاسو ته د قام په وړاندې دا منل پکار دي چې دا حکومت پراوستو کې زموږ غلطي وا, ټګي یا دندلی زموږ جرم وو او په دې موږ د قوم نه معافی غواړو.
اس کو لانے میں ہماری غلطی تھی, دھاندلی ہمارا جرم تھا اور ہم اس پر قوم سے معافی.
دوی زیاده کړه چې د مخالفو ګوندونو مبارزه شروع شوې ده او د دې حکومت په ختمېدو باندې ودرېږي.
تحریک کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کے تحت,
تحریک شروع شوې ده او انشاءاللہ د پی ڈی ایم د سور لاندې چې کوم غټه غونډه لاریونونه او مظاهره اعلان شوې دي نو دا حکومت برانه راتلونکي دسمبر ونې ویني. نن موږ پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه د آئین او قانون په دایره کې جنگ کول غواړو, موږ په پاکستان کې د آئین او قانون حکمرانی غواړو ټګینا, نو حالات هغه ځای ته مه وړئ چې واپسی بیا ممکن نه وي.
حالات وہاں تک نہ لے جاؤ کہ پھر واپسی مشکل ہو جاؤ.
ہونڈے تا خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی صوبائی امیر سینیٹر عطا الرحمان وینا وکړه چې حکومت ته باید د اولس پرم نه لار ونه نشي, ګنې بیا به راتلونکي حالات دوی په خپل ذمہ وار وي.
د قوم آواز ته مخنیوی مکوئ, زه هغو ادارو ته وینا کول غواړم چې کوم همیشه د پاره زمونږ حکمرانانو د پاره د بې ساکیو کار کوي, هغه دې د دین لاس اوچت کړي. ګنې داسې دور را روان دی چې بیا به دې خلکو هغه حشر وي چې کوم په ترکی کې د اسټابلیشمنت حشر شوی دی. مونږ د شرافت په ژبه پوهیږو او د شرافت خبره کوو, او که څوک زمون په دې شرافت ژبه نه پوهیږي هغه په دې هم پوهول غواړو چې مونږ له بیا دا بله ژبه هم راځي.
ولې د پاکستان د پوز ویاند ادارې سو سوارې د سپیناوي کړې چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه دی کړی, بل جمهوریت حکومتونو او د پاکستان د آئین د بالادسته دوی ملاتړ کړی دی او همیشه د آئین مطابق د جمهوریت حکومتونو پشا ولاړ دی. مولانا فضل الرحمان اول چې د پاکستان تحریک انصاف د ناکامه پالیسو له وجې په ملک کې دا وخت د سخت ګرانې لامل ولس ته د عزت ژوند تیرول ګران شوی دی او خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی, بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلی چې ګرانی سیوا شوې ده او په دړه دوی پرون اعلی پایغونډه هم را بللې وه او ژمنه وکړه چې سر به نرخونه را ټیټ کړي او په ګرانی به قابو عمومي.
اذن کو تاسو د شبیر احمد جان راپور واوري دغه کې څه هم تورونه لګول شوی دي, نو بیا هم تاسو مچ موجوده حکومت وای چې په ملک کې چې کوم موجوده حالات تي کا غرانی ده یا نور څه دي هغه د تیرو حکومتونو د ناسم پالیسي ول وجه دي, خو بیا هغه ګوندونه دغه تورونه ردوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 2521, شارٹ ویوز 2113, پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 255.
اردن کو د پاکستان چارواکی وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف له خل لیستا د وتلو لپاره یې د قوانینو جوړولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي. د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکي غونډه به د اکتوبر پر د رښتمه وی او هیله ده چې پاکستان له خل لیست څخه ووځي. بلخوا پوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو د سپیناولو او د ترګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره ډیر څه کول پاتې دي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخړ لیست د وتلو لپاره اقداماتو ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر له دې لیست اوزي. د خزانه وزارت یو چارواکي صوبیه مسعود د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د اف ای ټی اف لخړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمېر اقدامات پورته کړي دي.
موږ ته چې څومره اقدامات کول وو هغه مو ټول کړي دي. حکومت قانون سازی هم کړې ده او حکومت هیله هم لري چې د پاکستان په اړه به ښه فیصله کیږي.
زوبیا مسعود دا اونه ویل چې کوم اقدامات یې کړي دي خو د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړ کې د اف ای ټی اف سره تړلي قوانینو منصوري ورکړې وه. د حکومتي غړو دریس و چې د اف ای ټی اف لخړ لیست وتلو لپاره د قوانینو منصوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی اف د فروری په 21مه پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2020 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی و او تر هغه پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د اف ای ټی اف راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 13مه په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینو نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو پړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز رسپانه بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړې دي. د امنیتي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرل تلت مسعود وایي پاکستان ته د اف ای ټی اف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
پاکستان پرمختګ کړی دی خو دومره نه دی کړی چې څومره ترې اف ای ټی اف غواړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي خو د ترهګرو مالی مرستې ختمولو لړ کې کار به ګران وي ځکه چې د ترهګرو یوه لویه شبکه ده. په خواله دې ډلو سره مرستې شوې دي که څه هم وس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي خو دا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنګ راوړي او کنه. دا محل په اف ای ټی اف کې هند هم شامل دی خو هغوی دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي. ګنې ډېر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي خو هغوی نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي.
د اقتصادي چارو په اکرام هوتی بیا وایي چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملی کول لپاره حکومت ته د حکمت عملی جوړولو ضرورت و خو پاکستان هغه نه دی کړی.
د جوړ کړی دي خو قوانین نه پس رولز جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کیږي د دې رولز او د دې ټریننګ او چې به دا به څنګه کوي دا هغه لپاره ګیجټس سو چې په کومو ګیجټس باندې به آن لاین هغه انفارمیشن ورکړي. دا هغه نه علاوه دا هغه ټریننګ دا او چې هغه به کیس جوړي چې کیس جوړ کی چې د چا خلاف ثبوت ملاو شي نو هغه ثبوت به څنګه جوړي چې هغه کورټ کې لټیګیشن دا هغه باندې کېدی شي. بل چاغه پیش کول طریقہ به صحیح او وجهه دې هغه به د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د پیسو د بار باندې با ایکسپرت کو مونږ هغه له بم ټریننګ ورکو چې هغه کیس چې دې هغه هیرنګ وکړي شي پوه شي چې دا چې کوم الزام لګېدلې دا کار شوی دی او کنه. نو دا په ګولډ کې سلور کې پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې په پراپرټي کې په زیاتې پیسې وي په دې باندې چې کومې د شک و چې دې کې منی لانډرینګ کې دي یا تر هغه لاس لزی یا کیش. نو دا پنځه ایریاز دي په دې باندې زیات زور راوړی خو په دې پنځه ایریاز کې هغه یې اوس پورې رولز او ټریننګ چې دا نه دی کړی. لہذا اوس اف ای ټی اف وایي چې پاکستان با په ګری لیست کې فی الحال وي. هغه دې دا دي چې دوا ایریاز کې خو پاکستان کې دی نو آؤٹ آف 27 دو ایریاز کې خواږی کار کړی دی خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات نه دی کړی. نو هغه چې سرسو پورې دا ټول کمپلیټ کړی نه پاکستان بغری ایریا کې
دا په داسې حال کې دا چې اف ای ټی اف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 3 میاشتو نیټه ورکړی و چې د ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو خو د پاکستان پوځ او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایی کړې ده او دا مرکزونه یې له میان سوړي دي.
بشار لډو ته وګست یعنی سجمل تاسو ته د اف ای ٹی ایف په اړه معلومات درکول او سم وخت شوه دولس نیمه بجې او ګلیا سم سټوډیو ته راغلین راځي له خبرونو لاندې زور
د جنوبی وزن په شکتوي سیمه کې پرون په مائن چاودنه کې شپږ فوجیان وژل شوی او یو ژوبل دی. د جنوبی وزن د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ته چې یو فوجي ګاډي د شکتوي د نری سیمه کې پرګزمو چې پر مائن چاودنه وشو. کله چې دویم فوجي ګاډي مرسته لپاره ور ورسید نو دویم چاودنه وشو. د دې پیښې ذمہواري تیری کې طالبان پاکستان وسوالې ډلې منلې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخ خان او د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او وزیر پرزت د شمالي ګلستان خړ کمر امنیتي پوستې د حمله مقدمه واپس واخیسته. د دې مقدمه ځانګړې اوریدنه د بنو تر هغه ریزه د عدالت د اکتوبر پر 14مه په پټ آباد کې وکړه. په خړ کمر پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو پرون یو ځل بیا په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره پارلمان مخې ته لاریون وکړ. په دې احتجاجي لاریون کې لګرد هیواد سرکاري ملازمینو ګډون کړ. دوی له حکومت غوښتنې وکړې. تر دې مخکې هم سرکاري ملازمینو په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې لاریون کړی وو. حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی غوښتنې به ومنل شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د عملو شمېر 4400 او 1400 مخنه غواړم شپږ زره شپږ سبا او 1400 ته رسیدلي. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرون کې حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 1340 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1750 نوي پیښې ثبت شوي او 10 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کچري په افغانستان کې جګړه شدت عمومي وی با د طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي. د خبره د حکومتي ډلې نادر نادری او حبیبه سرابي پر مشوره لیدل کړي. آذربایجان په ارمینیا کې د توغندي وشتل تایید کړي. پاکو ادا کوي چې له دغه ځای ملکي سیمې په نخښه کې د پتیرو دوه ونو کې په جګړو کې لومړی ځل دی چې په ارمینیا کې دنه هدفونه په نخښه کېږي. او د روغتیا نړیوال ادارې خبرداري ورکړي چې په اروپا کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کېدی شي تمرین اشاره زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. نو ګلست تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تاسو مشال لډو ته اوګست په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او دا به هم ورته چې نن د لاسونو وینځلو نړیواله ورځ منځل کیږي. پر دې به هم تاسو معلومات ووري چې د لاسونو وینځلو څومره ارزښت لري. خو تر هر څه مخکې راځو دې موضوع ته چې د جنوبي قفقاس د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ پر سر د سپتمبر پر 18مه وسلواله انخطا پیل شوی چې دوه خو ته یې درنه مرګ جوړ لړولی. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې د سیمه د هغو ارمنی توکما ځواکونو په لاس کې ده چې ارمنیا هیواد یې ملاتړ کوي. لدې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ جنگونه شوي. خو دا ځل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي. د ناګورنو کاراباغ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسني حالت په اړه مشا زمیر راپور جوړ کړي چې تاسو یې وړاندې کو.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 18مه یو ځل بیا د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتر ساحه غزیدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمنیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوه غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځله جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بے کور شول چې زیاتره آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو. خو د دې کسانو له بیکور کېدو وروسته په ناګورنو قرهباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو کرباخ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 18 د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسي وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نښتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نښتې دي چې د نورو هیوادونو مداخله ته یې هم لار هواره کړې ده. ملګرو ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتی د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتی پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل سي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسیایي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 85000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګډ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1.5 لک او ساحه یې څه کم 1500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لار نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري، په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وای چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نور نړیوال قوتونو خپل دریزونه پډاګه کړی دي.
د احمد شاه اعظمي چې تاسو یې راپور وړاندې کوو، د نګورنو قرباخ د تاریخي حیثیت د پر سر د شخړو او سنی حالت پړه
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوکو د پیښور د ضلع انتظامی لخوا خپور شو معلوماتو تر مخه په تیرو دریو ورځو کې په پیښور کې د 900 زیات دوکانونه او کاروباری مرکزونه تړل شوي چې بیا وروسته پکې زیاتره د جرمانو د ادا کولو وروسته بیا پرانستل شوي، او دا د هغې وروسته ده چې د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د کامی کمانډ او اپریشن مرکز یا NCOC په وروستۍ غونډه کې ټولو صوبایي حکومتونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي او د کورونا د ناروغانو د شمیرې د زیاتېدلو په اړه خبرداري ورکړل شوی وو. تاجرانو په دغه اړه د اندېښنو څرګندونه کړې، دوی وایي چې د ورځې یا نیمې ورځې لپاره د دوکانونو په تړلو سره دغه کورونی وایرس مخنیوی نشي کېدی، البته د دې په کاروبار بد اغیز پرېوتی شي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په دې راپور کې.
دا په پیښور صدر کې په شپې مارکیټ کې د سودا د خرڅونکو او بازار ته راغلي د خلکو آوازونه دي چې د معمول مطابق په ګڼ شمیر کې دغه بازار ته راغلي دي. د صدر د شپې مارکیټ په رنګ په پیښور ښار کې یو شمیر بازارونه او دوکانونه په تیر شوي دریو ورځو کې د انتظامیې لخوا په دې وجه تړل شوي وو چې هغلته کې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل نه کېدلو. په دغه اړه په صدر کې دوکان لرونکي ظفر حمید منحاس مشال ریډیو ته وویل چې د ورځ یا نیمې ورځې لپاره د دوکانونو په تړلو خو د کورونا وایرس د خورېدلو مخنیوی نه کیږي. البته د انتظامیې د دغه ګامونو سره د هغوی په کاروبار ډیر بد اغیز پرېوځي.
حکومت سے پروگرام نشتہ سے اسٹریٹجی سے نشتہ سے طریقہ کار نشتہ بس کم یو اگاڑا کی راشی آ بیانوں نے چالو کیوں بیانوں پھنسے لگے دلی اور دے ادا کر دے دکانوں بند کر دے پر شفی مارکیٹ بند شو شفی مارکیٹ نہ گورا بازار بند شو نو یو روز بند شو پہلا روز آگے جرمانے واقع دکانوں کے لاؤ وہ دیسا کرونا ختم شو.
د انتظامی لخوا د ځینی دوکانونو او مارکیټونو د تړلو وروسته د راپورته شوی صورتحال په حق له د دوکاندارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر مجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کاروباری خلکو په ټولبند یا لاکډاون کې ډیره قربانی ورکړی وه او د حکومت هر خبره یې منلی وه خو اوس په کار د حکومت پر هغوی د جرمانو لګولو او د هغوی د دوکانونو د تړلو نه ډډه وکړي.
بی آر ټی کولاوېدو کې په زرګونو کسان سفر کو هغه کې کرونا وه. سیاسي پروګرامونو کې او چار چاپیره په سیاسي اسمبلی کې او سرکاري دفترونو کې کرونا نشته. صرف په دې بازارونو کې ده مونږ منو چې کرونا شته مونږ منو چې دا بیماری ده مونږ دا وایو چې دا بیماری مونږ کور ته نه وړو خو د دې مطلب دا نه چې تاسو د تاجرانو بې عزتي وکړئ د دې مطلب دا نه چې تاسو تاجرانو باندې کاروبار بند کړئ. ګوره یو خواته د ګرانی دومره جوړه کا چې نن هغه خلک چې قوت خرید یې نشته او نن ته د کرونا په وجه باندې مارکیټونه بندې نو دا تماشې قتل کې اوس مونږ وایو خپل دکاندار چې کم سړی کم دکاندار ماس نه چی داغه سزا دې ټول بازار ته نه ورخی.
خو د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو د محکمې اسیسټنټ ډایریکټر عطا الله وایي ک دکانداران د کار روزګار په ځایونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي نو هغوی ته به هیڅ ستونزه نه وي.
د کورونا کیسونه کې بیا لګ د غره غلې اعداد شمار کې لګ او چتواله راغله د سل لپاره چې حکومت لګیا لري هڅه کوي چې د خلکو هم روزګارونه متاثر نشي خو په کم ځګونو کې ډیر زیات رشته د صدر باز علاقې داسې چې پای کرش ډیر وي خلک د ایسو پیس خیال نه ساتي چې کم ماسکونه دی غم نه چي او هغه چې کوم سماجی فاصله د غم مینټین نه ساتي هغه کریک ډاون شوی دی چې په هغه کې دکانونه سیل شوی دي چې کم ځای کې د چا ماسک نه وینو هلته انټری بیخي بند دا موږ وایو چې دا همدا ایسو پیس دی په دوکانونو او عام په مارکیټونو کې هم اپلای شي چې یو عام وګړی دی چې هغه د کورونا سودا له راځي نو هغه چرته د کورونا افیکټ نشي ځان سره کور ته کورونا یو نسی.
د پیښور د ضلعي انتظامی معلوماتو تر مخه په تیرو دریو ورځو کې په پیښور کې د نه سوونه زیات دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلې شوي وو خو بیا وروسته پکې زیاتره د جرمانو د ادا کولو وروسته بیا پرانیستل شوي دي.
ولم غوستا ستاره پور وړاندې کوو چې په پیښور کې د کورونا د مخنیوي په هدف په دوکانونو باندې چاپی چول شوی دی هغه تړل شوی دی او د غرازه بیا تاسو د هغې په اړه باندې د دکاندارانو کاروباریانو نظر هم واورید.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانی او منصوبه بندی وزیرانو ته امر کړی چې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره فنډونه جاری کړي او روانې پروژې زر تر زره سرته ورسوي. وزیر اعظم دا خبرې پرون د قبایلی سیمو پارلماني استادو سره په یو غونډه کې کړي خو قبایلی مشران او د قبایلی سیاستوالان وایي حکومتي اعلانونه تشو خبرو پورې محدود دي او عملی کارونه په نظر نه راځي. تفصیل د سیرا جهیر په دې راپور کې.
مشال ریڈیو سر خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وی په دې غونډه کې د قبایلي ضلعو لپاره په 1100 یا منصوبو غور وشو چې په کې ځینې منصوبې شروع کړې شوې. نوموړي زیاته کړه،
حکومت اول بجټ کې د 152 ارب روپو اعلان کړو او په دې کې نوې رقم هغه خیبر پختونخوا حکومت ته حواله شوې وه. وسره وسره چې کوم ترقیاتي سکیمونه شروع دي، په هغه کې میډیکل کالج دي، په هغه کې روډونه دي، په هغه کې هسپتالونه دي، په هغه کې ډرنکنګ واټر سکیمونه دي. دا علاقه د ټولو علاقو نه لکه کمه ترقی یافته علاقه ده، او په دې کې چې کوم مخکې کرپشن بکېدو او دا قبایل به چې کوم دی د ټولې دنیا نه الګ تلګ وو، ماشومان به بې تعلیمه پاتې کېدل. اوس زموږ د حکومت دا کوشش دی چې دې علاقو ته د ترجیح بنیادونو باندې فنډونه او ترقیاتي سکیمونه ورکړي شي.
بل پلو د مومندو ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وویل، حکومت یوازې اعلانونه کوي او تر دې دمه یې په قبایلي ضلعو کې هیڅ کار نه دی کړی.
د دوی د حکومت تر راتلو چې څومره وخت وشو، په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتي ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی، نه په ګراوند باندې سشته دی، نه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې، یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای زلو ته لاړ شي، نه وزلو ته، یا وزیر اعظم شه پخپل هم باجوړ ته دوره کړی دا، داسی میران شاه ته هم دوره کړی دا، خو دوی هیڅ نه دی کړی ما سیوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه.
همدارنګ د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر هم د حکومتي کارونو په اړه مشال ریډیو ته وی،
حکومت راغله دی په فاټا کې کم ترقیاتي کارونه جاری او مخکې چې دل اعظم او نشتا هغه کارونه ولر دي، هغه د پر افغان نشتا
ذکر ده. په کال 2013 کې د مئی په 23 نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي اسمبلی په اخیرنۍ غونډه کې د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل منظور کړو چې تر مخه قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د سراج زهیر راپور تاسو واورېدو. هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د تیراک اخیلو قبیلی وګړو ویلی چې دوی څلور کاله مخکې خپل سیمې ته ستانه شوي، خو کورونه یې لا هم ویجاړ پراته دي او هلته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې قدرې هم نه ده شوي. دوی وایي د ژوند ټول بنیادي سهولتونه نه لري او حکومت یې د بیا بحالېدو لپاره څه ګامونه نه دي پورته کړي. دوی وایي په نورو قومونو کې کارونه روان دي، خو په کاخېلو کې تر اوسه نه دي شروع شوي. حکومتي چارواکي او د قومي اسمبلی غړي بیا وایي چې د کورونا وبا له امله د خیبر په زیاتره متاثره شو برخو کې سروې او کارونه ځنډېدلي، خو اوس به ډېر زر شروع شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چین ودرې کوي.
د تیرا د اکاخیلو قبیلی یو سیاسی فعال اتاولا پردی مشال ریډیو توای،
خو الته کی تر اوسه پوری د حکومت تاړه یو کور سروې نه شوی، نه هیڅ سہولیات شته چې الته کی خلک ځان پټ کی او خپل بال بچ پټ کی، خپل زناور پټ کی، نه د صفا د بو سہولیات شته زمون خلکو ته، او نه د تعلیم سہولیات شته چې الته کی چې سرکاري سکولی او لار شي خپل بچو سبق وخی. اصل کې د ټول نه زیات زموږ چې کم سی ال سی پی یونټ ته چې هغه کم کورونا ورن شوی په د دشتګردي خلاف په جنگ کې د غیده لپاره حکومت سروې منځوره کړې ده، خو په قسمته سره تر اوسه پورې یو کور سروې په کاخېلو درس جماعت ایریا کې نه دا سٹارټ شوی.
یو بل زیتن اسف شاه اپریده وای د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي.
د وبو مشکلات تر اوسه پورې مطلب
چې کوم روډونه دي همغه سي وران دي، لکه بیا چې کوم دي سروې خلکو د مشکلات تر وسه پورې د کورونو سروې نه ده شوی، بالکل همغه سي دو پټینټینو خیمو کې د ژوند تیروي، لکه بیا د ایجوکیشن په والا باندې چې کوم دي التغه ایجوکیشن سکول د سنشته دي، چې مطلب هغه مشومون وړو کې دي اسې پرایمری سکول چې وي نو دا سلتونه پکې نشته، د ډیولپمنټ کور تر وسه پورې لکه نه ده شوی، 2016 نه تر وسه پورې مغلته ډیولپمنټ کورم نه شوی، ب پکې لکه چلته کم اسپیټال نشته دی، نو چې کم د ډیلیوري مسله روشیا داسې نور څه دغه ځنه چې دوه مطلب دلته په خور تر سی بړې تر سی 4-5 غنټه مزل کوي.
د تیرا اکا خیلو غختن مو خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی ته وړاندې کړی، نو دوی وویل
واپسی وشوا خدا غوی ریهبیلیټیشن دا غوی د ډرینکینګ واټر سپلای سکیمز دا غوی روډونه دا غوی نور ضرورتونه د سکولونو د نور ضرورتونه چې کوم د دې دی واکې چې هغه پاتې دی او هغه د پاره زموږ لکه ورک شروع دی، په هغه کې زموږ یو ټیم تلې دی په موجوده وخت کې چې هغه ګوري فیزیبل زینا خود دې لکه هر یو زی فیزیبل دی او هر سړی له ضرورت دی، نو ان شاء الله لذي چې دوی له موږ په فوري توګه باندې د سروې اهتمام هم کوو او په هغه خبرم شوی دا او دومغه کې دی له واټر سپلای سکیم د سکول او د روډونو ضرورت دی، ان شاء الله ولزی چې پر روان پروګرام کې بعد درس جمعات او وسره کوم شاډلې دی او داغي نور ایریې دی چې کوم دې کې اکا خیل آباد دی، کوم دې کې زخه خیل آباد دی، پر دې خاصې اډي بیا دم خیل آباد دی، وسره ملک دین خیل او شلوبر دا آباد دی، خلکو ته موږ او کمبر خیل دی ته موږ سہولتونه ورکو.
په خیبر کې د بیا بحاله څنګه یو چارواکي سلمان خان وای چې د کورونا وایرس د وبا له وجې د خیبر په ټولو متاثر شو سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې ځنډول شوی و خو اوس به زر بیا پیل شي. دوی وای په دې تیرو څلورو کالو کې خواوشا لسو زرو کسانو ته د کورونو رغولو لپاره د ماویزې چیکونه ورکړي دي او دا سروې دوام لري. د مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپی او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپی ورکولی شي. چارواکی وای د خیبر ضلع په ټولو لری پرتو سیمو کې په 2018 کې پوځي عملیات سرته رسیدلي او دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړل شوي او کډوال ورته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پردوم کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. او نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو سیمو خزو نړیواله ورځ منځل کیږي. په قبایلي علاقو کې زنانه له نارینه و مخ کې پاسي او د کور لپاره چې او خوراک تیاروي. دوی وایي چې ورستو د کور کارونه هم کوي او بیا بهر له پټو غیاګانې ځنې راوړي او ځنې بیا خشاکونه راوړي او که ضرورت وي نو اوبه هم راوړي. نور تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
سهار وختي د کلیوالو سیمو زنانه د نارینه وروڼو د پاتېدلې نغری بلکړي او په دغه نغرو چای جوشيږي. دا مومند رابیه بیبی وای چې د دوی کلیوالو زنانه د روزمره کارونه د خار د وسیدونکو نه زیات او بدل هم وي. هغه څنګه
جن روزګارداري چې سهار را پس وخت لاول چې په کو به روټای سره وړه بس به وړ ماړو خوندې کو چې ما من ورکو هغه نه علاوه لوخي وړو منګي زه ټول د کور کارونه چې سمره دي بس هغه ټول کوون.
د چای ورستو پراټي په خول هم د انور د رڼای د لګیدو نوډان د دوی خپل ذمہواری غني. د کورونا د لاکډاون په وخت دوی اخلي پخلي زیات شي خو په دغه ورځو کې خوراک سکا کې اواز د کورنۍ د غړو د پاره نه چې د ملمنو د پاره ځکه رابیا بيبي وای دوی کړه که څوک راتل هم نور د بای ویل چې مرازي
مخکې بالکان کالجونه سکولونه کې هغه ټول په کور شو لکه جامین زره سزيت شو اخلي پخلي سزيت شو او د دین علاوه ته خو به ځکه چې نه پکې خي بدلت لې شو د چا وادل نه مړی لا نه ژوندیل هسپتال ته بنشت لکه سر هسپتالونه بندو سرکاري د کورونا د وجنه خاص کر بلې وجنه نه ډیر ډیر زړه کې هم د خپل تر لور واده مونږ ورنره لوغه وسم خپدي لکه چې د کورونا د وجې دلته یو ترور ځای مر شو اغیلم لړ نشو خو ورنه وس هم خپدي چې تاسو ول رانه لای مونږ د کورونا د وجې چرته بنید.
د صحت نړیوالې ادارې په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د کرونا وایرس لاکډاون او د سختي په وجه په زنانو باندې د تشدد هم ډېرې پیښې ثبت شوي. د زنانو نوکریانې ختمې شوي او دوی په کورونو کې بندیوانې او یا آیسولیټ شوي هم وي چې زیاتره پکې ذهني ناروغانې شوي. د پاکستان د کرونا ایمرجنسی د ادارې لخوا داسې رپورټونه خو ثبت شوي چې ګنې څومره تنان د کرونا وایرس له وجې ناروغه شو، څومره جوړ شو او څومره مړ شو، خو داسې رپورټ لا هم نه دی لیکلی چې په زنانو څومره تشدد شوي یا څومره زنانه بیا د نفسیاتي مرضونو ښکار شوي. هم د مومند یو مشر زنانه وای چې دوی به د کرونا نه وړاندې څارو لګیا راوړله، په پټو کې خشاکونه راغونډول او داسې د کور نور کارونه به کول، خو د کرونا له وجې څه دوه میاشتې داسې تیرې کړې لکه بندي خانه کې.
اشاکو وخو پټیلې لاړ شو، پټی کې صفای وکړو، بوټي موټي وخو، مال پاره کو پر دی، بس ټول ورځ لګې کور کې کار وکړو. کرونا کې خو بس مونږ څوک براله مونږ بل چیرې لا سوینځي وب بتاره پرتی و سپرې غانې په پرتی و شابه د تاسو وکې ځان لا او پټیلې هم د سینت لو پرې زم خړې روکو ځکه چې کور کې بناست په دغه کې پریشانه کې بار وخت ټول تا بر ماشومان او ټول دغه بر سره ډیرو خو بس لګې قلیری شوی د خدای پاک نورم قلیری کې.
د دوی پوینه چې د کلیوالو زنانو کارونو کې کروندې لکور به هر په خپل خشاکونه راټولول او کور کې کوی نه وي نو د لری سیمو د کویانو نه اوبر اورل هم شامل وي، خو دوی دا هم غني چې دغه کارونو سره دوی صحت مند هم وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د شانواز ترکزي راپور تاسو واورید او د شنواستر زی راپور پر دیو چې نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو سیمو خزو نړیواله اورز منځل کیږي او شنواستر زی بل راپور هم را لګل او هغه د چې نن د لاس منځلو نړیواله اورز منځل کیږي. په هانوای چې لشلو زیات جراسم داسې دي چې د لاس منځلو چې د لاس نه وینځلو لوجې خلیت ورزی او ناروغي جوړوي. په موجوده وبای حالاتو کې لاس وینځل څومره ارزښت لري په دې راپور کې ورو
نند لاسونو وینځل او ورځ مانځل کیږي او د شوقدر ګل کریم لګیا دی یو هوټل مخ ته په لګیدلې نلکا لاسونو وینځي.
لاسونو وینځم په صابون باندې وینځم، دا مطلب دی زموږ لپاره یو ډېر ښه خبره ده. صفائی د نیمې مان دی لاس پی وینځي چې مطلب صابون وسره استعمالي، صابون ښه دی.
د لاس د وینځلو سره د طبي ماهرینو په وینا د ډیرو بیماریانو مخنیوی کیږي، خو که لاس ونه وینځل شي نو بیا د کوم رقم بیماریانو لګیدو خطر پیښیدای شي. ډاکټر بغ زمان مشاد ریډیو ته داسې پوښتنه کړې.
زه ډېر خلک کینم باتروم اټینډ کی بس را شام یو په لاس باندې واچي او بس روان شي. کروټۍ خوري نو زه ډېر خلک کینم کم دا مزدور کار خلک چې دی یاره ما خو مونږ کو مطلب دا غینه پس لاس نین زما دا لاس چې کم دی نو منګا لکه مطلب دا په شواروس کې بلین ټرینل جراسم چې دی هغه منګه خولې تاچو دا غي وجه دا چې منګه مطلب دا لاس نینځو بلا بیمارې نه چې سونه انفیکشن یا جراسمی بیمارې نه دي نو دا مطلب دا منګه د لاس په وجه باندې زو هغه منګه خولې تا ورکو.
د پاکستان په غټو هوټلونو او نورو ځینو هغه ځایونو چې لاس پکې وینځل کیږي صابونونه هم ورسره موجود وي، خو په وړو خارونو او بیا په هوټلونو کې زیاتره دغه شان سہولتونه نه وي او یا ډیر کم وي. لکه د شوقدر بازار په وړو هوټلونو کې صابون نو او عامل لیټرین کې هم صابون نو چې دغه هوټلونو والا او د لیټرین والا نه مې پوښتنه وکړه چې صابون ولې نه ساتي. دراته یې وویل چې په دغه اضافه خرص راځي. نو بیا لاس وینځل د اسلام پرانا کراته مفتی بشیر خلوزو داسې بیان کړل.
په شریعت کې په ځینې وختونو کې په لاسونو وینځلو ډیر ټینګار شوی دی، لکه د خوراک نه وړاندې، د خوراک نه وروسته او د تشناب یا باتروم کارولو پس. په حدیث کې راغلی دی چې ستاسو څخه څوک له خوبه راپاڅیږي نو خپل لاسونه دی په هیڅ یو لوښ کې نه اچوي تر څو چې درې ځله ونه وینځي. 1400 کاله لمخه اسلام د لاسونو د وینځلو امر ورکړی دی. په دغه وخت کې د بکټیریا یا مایکروب هیڅ مفهوم او تصور نه و. جدید ساينس ثابته کړي چې د لاسونو نه وینځلو د ډېرې ناروغیو لامل دی، نو ځکه په دې حکم د عمل کولو سره کولی شو خپل ځان او نور خلک له خطرناکو ناروغیو څخه وژغورو.
ډاکټر بغزمان زیاته کړه چې خلک د لاسونو خامخا وینځي خود زنانو پلاس وینځلې زیات زور واچاو
چې تاسو باتھروم کې خامخا ډیر ارزان صابون اد جامو صابون ولې نه دی هغه صرف ولې نه دی هغه مطلب بهستا خپل خو خاده چې کم خو مخ کیږي نو دغه شیز مطلب دا تاسو زما مشوره ټول دغه تدادا چې کم از کم 20 انفیکشس ډیزیز چې دی هغه زمنګ په دې معاشره کې ډیره کامن دی چای کې کامن د ماشوم په د پارا دستونه دی زه دغه میندو تم کوم چې میندو تاسو چې ماشوم لپي ور کوي مهرباني کوي تاسو خپل لاس وینځئ تاسو خپل لاس نه وینځئ
د لاس وینځلو په حواله دا سې کومه کوټلې ډیټا د کومې ادارې لخوا خونشته چې ګنې پاکستان کې څومره خلک د لاس نه وینځلو د لاسه د ناروغي سره مخ شوي او یا به څومره خلکو ته دغه سہولت شته شانواز ترګزي ماشال ریډیو پیښور
د ماشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او